سلام لا ازدی رادیو دی وی ساته خبرونه ته موسم مجیب حبیب زای هر کله کوم وړاندې به په راپورونو کې د موضوعات واوري. د طالبانو حکومت وایي چې د پخوانیو مسلکي پوځي کادرونو په شمول نوی ملي اردو جوړوي.
البته د دې په بدن کې به طبعا هغه مسلکي څیرې او مسلکي خلک چې په تیر اردو کې و هم که صالح خلک وي د هغو نه به استفاده وسي.
نن د اکتوبر 4 نیټه د پامدې ورځ شپږ اویا کاله د مخه د ملګرو ملتونو سازمان تاسیس شو. په کندهار ولایت کې د شیعهګانو پر یوه جومات د داعش ډلې د برید د وروستي قربانۍ کورنۍ له طالبانو څه غواړي.
پر ټول افغانان د امنیت راولي به خصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دی.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې درته د بشري او اساسي حقوقو پروګرام لرو، خو سپام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې صفي الله ستانکزی درته وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د کابل په لویدیز کې د لوګې له لاسه د اتو ماشومانو مړینه راپور شوې ده. د یوناما مشر دیبرا لاینز په کابل کې د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره په اقتصادي او بشري ناورین باندې خبري کړې دي. او د افغانستان کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشر محمد نبی عیسی خیل وایي د سبا او نورو ټولو لوبو لپاره پوره چمتووالی لري. بشپړ خبرونه. د کابل په لویدیز کې د لوګې له لاسه د اتو ماشومانو مړینه راپور شوې ده. سیاستوال او جهادي څیرې محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه نن د دغو ماشومانو د مړینې په اړه جزئیات خپاره کړي. محقق ادعا کړې چې دا ماشومان د کابل ښار د 14 ناحیې اړوند اتفاق ښارګوټي کې مړه شوي او د سیمې ملا امام او کلیوالو خاورو ته سپارلي. ښاغلي محقق د محمد علي بامیاني په نوم د یو ملا امام خبرې هم خپرې کړې چې د دې پیښې په اړه جزئیات ورکوي.
اونها 8 نفر بودن، کلانشان 8 ساله، خردشان 1.5 ساله یا 1 ساله. از این که مثلا
هغوی اته کسانو مشری اته کلان او وړو کې یو یو نیم کلان خریده، لدی چې پلار او مور او نګدی خپلوانی نه درلودل ورغلو. ګورو چې پاغه کور کې ټول مرشوی ان دومره وږي و چې خپل پکې هم نوی غزولی. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي او نه هم نورو خپلواکو سرچینو څه تبصره کړې ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتو سازمان ګواښ کړی و چې کله اړمنو افغانانو سره مرستې ونه شي، افغانستان به یو لوی بشري ناورین سره مخ وي. د راپورونو له مخې د ژمي په رارسېدو 3 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. د یوناما مشر دیبرا لاینز پرون په کابل کې د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره په افغانستان کې په پراخیدونکو اقتصادي او بشري ناورین او دارنګ د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه غږېدلې. د یوناما پښتو فیسبوک پاڼې نن د دغو لیدنو جزئیات او عکسونه خپاره کړي دي. د راپورونو له مخې اغلی لاینز د طالبانو د بهرنیو چارو او مالی وزارتونو له سرپرستانو او د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام نفي سره کتلی دي. یوناما ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د ملګرو ملتو سازمان د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکوي، خو د دیبرا لاینز په حواله ده هم راغلي چې ټول بنسټونه باید د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره هر ممکن څه ترسره کړي. لاینز زیاته کړې ټول شموله حکومت ولي او د ښځو او نارینه په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو ساتنې ته اړتیا ده. نن د اکتوبر 4 د ملګرو ملتونو ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په دې اړه په یو ویډیو پیغام کې وایي
76 years ago the United Nations was created as
څنګه یو کال وړاندې ملګری ملتونه د ناورین زیګونکو جګړو لسیوري دراوتلې نړۍ د هیلو دی وسیله په توګه رامنځته شو. نن ورځ د ملګرو ملتونو خزینه او نارینه کارکونکو دغه هیله ته دغه هیله د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پر مخ وړي. کووید 19 جګړې، لوګه، بې وزلی او د اقلیم بیړنۍ حالت موږ ته دا را یادوي چې زموږ نړۍ تر بشپړېدو ډیر واټن لري. دا ورځ د 1945 کال د اکتوبر د 4 په درنښت او یادښت چې ملګرو ملتونو سازمان تاسیس شو لمانځل کیږي. یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازولۍ هم په خپل ټویټر باندې د 1946 کال د نومبر 19 یاده کړې. هغه ورځ چې افغانستان له ملګرو ملتونو سره یو ځای شو، یوناما د افغانستان سره د خپلو همکاریو ډاډ ورکړی. د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه کې د خاروالۍ له لوري د هغو پلونو او پلچکونو د بیا رغولو چارې پیلېږي چې په جګړو کې وران شوي. د لخکرګاه خاروالۍ ویاند محمد طاهر آبشار وویل چې یاد پلونه او پلچکونه د خاروالۍ په بودیجه جوړیږي.
پلچکونو رغول په برخه کې موږ اقدام سره کړی دی، ډیزاین جوړ دی، موږ هر پلچک جلا ډیزاین کړی دی او ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل شي. موږ د ښار بېلابېلې برخې چې تاسو معلومیږي د شیدانو چوک یا د منار چوک دغه پلچک موږ جوړ کړی دی.
نوموړي د بیا رغېدونکو پلونو پلچکونو شمېر یاد نه کړ، خو ویې ویل لومړیتوب هغو ته ورکوي چې د خلکو تګ راتګ پرې زیات وي. د هلمند ولسوالۍ او مرکز لښکرګاه د طالبانو او پخواني پوځ ترمنځ د سختو جګړو شاهد و چې پکې ګڼې سیمې ورانې شوې دي. د کرکټ مینهوالو ته همدا چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د شل اوریزو سیالیو لوبډل مشر محمد نبي اساخیل وایي سبا ته د سکاټلند او نورو ټولو لوبو لپاره افغان ټیم پوره چمتووالی لري. نبي اساخیل دا خبره نن په یو خبري کانفرنس کې وکړه چې د کرکټ د نړیوالې شورا د فیسبوک پاڼې له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېده.
دا پنځه واړه لوبې دي، همدغه موږ یو یو لوبې ته انشاءالله چمتووالی نیولې ده. د سکاټلند بیټنګ دا بولینګ دا موږ ته هر یو هغه ته موږ بیل بیل پلان نیولې ده. انشاءالله زموږ کوشش به هم دی چې هغه د پلان په مطابق باندې لوبه مخکې ویسو.
تمه ده افغانستان سبا ته د سکاتلند په وړاندې لوبه وکړي. افغانستان په دوم ګروپ کې له هند، نیوزیلند، پاکستان، سکاتلند او نامیبیا سره مخ دی. له سکاتلند وروسته به افغانستان له پاکستان سره د اکتوبر په 19 مخ کیږي. او د ازبکستان خلکو نن د خپل هیواد ولسمشری په انتخاباتو کې ګډون کړی دی. اټکلونه ښیي چې اوسنی ولسمشر شوکت میرزیایف به بریالی شي. میرزیایف له څلورو نورو کاندیدانو سره چې ټول د حکومت پلویان دي په انتخاباتو کې سیالي کوي.
خبرونه صفی الله استانیزی ولوسل پات خبرونه ز مجیب حبیب زید درته وړاندې کوم. د طالبانو حکومت وایي ډیر ژر به نوی ملي پاوز جوړ کړي. طالبانو دا هم ویلي چې په دغه پاوز کې به پخوانیو مسلکي کادرونو ته هم ځای ورکړل شي. د طالبانو د چارواکو په خبره چې دغه نوی پاوز به په ټولو جنگي امکاناتو او اسانتیاوو سمبال وي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
طالب چارواکي د دوی لخوا په دې جوړیدونکو پاوز کې د پخوانیو مسلکي کادرونو د ځای پر ځای کولو خبره کوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ټولو هغو کسانو وړتیاو ته به کتل کیږي چې غواړي د ملي پوز برخه شي. ښاغلی مجاهد د نوي ملي پوز جوړیدل یو اړین کار بولي.
البته دې په بدنه کې به تبان هغه مسلکي چیرې او مسلکي خلک چې په تیر اردو کې و هم که صالح خلک دي غون به استفاده وسی او بلا شک سي ورته او ته به قتل کیږي. خو د نوي ځوانانو جذبه هم کیږي. همدار از بده اردو لپاره ټول غلوازم سي اړین دي، هغه تیاریږي څو د سي اردو منځ ته چې هغه د هیواد ملي ګټې، د هیواد منافع او د هیواد بشپړتیا وساتي.
خو ذبیح الله مجاهد د کومونو یو ځوانانو په اړه چې دغه پوز ته به جذب شي ډیر جزئیات نه ورکوي. او داسې حال کې چې پرون د طالبانو د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب وویل د یو ملي پوز په جوړولو کار کوي. په هغه پیغام کې چې د ښاغلي محمد یعقوب په نوم رسنیو ته استول شوی پکې ویل شوي دوی هڅه کوي چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او هوایي حریم خوندي کړي. د دفاع سرپرست وزیر زیاتوي دا پوز به پرمختللي وسلې ولري او د افغانستان امنیت او پولي به خوندي کړي. مولوی محمد یعقوب چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی دی په خپل پیغام کې یو ځل بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې خاوره به د چا پر ضد ونه کارول شي. خو دا خبرداری یې هم ورکړی چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهونکو پر وړاندې به لاس تر زنې پاتې نشي. د طالبانو مو د جوړیدونکو ملي اردو د سرتیرو د شمیر په اړه وپوښتل خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. د دفاع وزارت د سرپرست ملا محمد یعقوب په څرګندونو کې هم د پوځ د کره شمیر په اړه څه نه دی ویل شوي. د طالبانو د واکمنۍ وړاندې افغانستان 300,000 سرتیري لرل چې په مجهز وسلو او تجهیزاتو او هوایي ځواک سنبالو. دا خبره د امریکا جمهور رئیس جو بایدن کړې وه. ویلي وو چې په مقابل کې د طالبانو د ځواکونو شمیر 15,000 ته رسیږي. خو د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته ډیری دغه ځواکونه نورو هیوادونو ته ولاړل او یو شمیر یې لا هم په هیواد کې دننه بې برخلي کړي. خو د راپورونو پر بنسټ اوس هم د دوی ځینې په هیواد کې دننه او په ګاونډي هیواد پاکستان کې د وژنې او تختونې له ګواښونو سره مخ دي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي که طالبان خپل ژمنه عملي کړي او د مخکینی نظام مسلکي پوځیانو ته په نوي چوکاټ کې ځای ورکړي افغانستان به په سیمه کې یو قوي پوځ ولري. شنونکي عبدالباري عارض ازادي راډیو ته وویل
یقینا کدا خبر عملی سی دلته دوا مهم پینټون سره یو ځای کیږي چې ډیر ځواکمن پاوچ تشکیلولای سی. هغه دا چې په خوانی پاوچ د بین المللي معیار سره د جبهي جګړو د توانمندی پر بنسټ جوړ شوی دی، نو که طالبان هم ور سره یو ځای سی دا بیا د چریکي جنگو ډیر تجربه لري، نو کم پاوچ چې په رامنځته سي یقینا دا به په دا نږدې هېوادو کې د سیمې یو بېساري ځواک رامنځته کړي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم د افغانستان یو شمېر مهم بنسټونه ونړېدل چې له دوی مهمې ملي پوځ، ملي پولیس او استخباراتو. دې کار تر ډېره افغانان ناهیلي کړل، خو طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې په ځلونو دا ژمنه کړې چې د دې قوتونو د بیا جوړېدو لپاره به کار کوي. خو پوښتنه دا ده چې طالبان به د خپلو ځواکونو د مالي تمویل لپاره بودیجه له کومه کوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي عنایت الله خوارزمی وایي دوی په دې حد کې بودیجه چې وکولی شي په بېلابېلو برخو کې وضعیت کنټرول کړي لري. د ادعا کوي چې په تېر نظام کې په دولتي ادارو په ځانګړي ډول نظامي برخه کې بېوزلي د فساد زیږنده وه، کوم چې په دوی کې نشته. په تېرو شلو کلونو کې افغانستان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سره امریکا او ناتو مالي مرستې کولې او ټول امکانات یې ورته برابر کړي وو. د افغانستان د دفاع وزارت د پخوانیو چارواکو په خبره د افغان ځواکونو کلنۍ بودیجه 4.5 میلیارد ډالر وه چې ډېره برخه یې امریکا او ناتو ورکوله.
و امر ویدل چې د طالبانو حکومت وایي ډېر ژر به نوی ملي پاوز جوړ کړي. دا ازادي راډیو ده. طالبان وایي کله پاکستان له حریم څخه په ګټه اخیستنې په افغانستان کې امریکایي الوتکو ته د هوایي او اطلاعاتي عملیاتو اجازه ورکړل شي، د دې پرېکړې پایله به د هیچا په ګټه نه وي. په افغانستان کې د طالبانو چارواکي وایي چې پر دې خاوره هیڅوک د برید اجازه نه لري. طالبان دا خبره داسې مهال کوي چې د شنبې په ورځ سی ان ان د یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله وویل چې متحده ایالات او پاکستان داسې یوې پرېکړې ته نږدې شوي دي چې له مخې به یې د پاکستان خاوره په افغانستان کې د هوایي عملیاتو په خاطر وکارول شي. جزئیات په دغه راپور کې.
طالب چارواکي هغه راپورونو غوسه کړي چې ګنې امریکا او پاکستان پر دې هوکړه کوي چې د متحده ایالاتو هوایی او اطلاعاتي دستګاوي به د پاکستان له خاورې په ګټه افغانستان کې عملیات وکولی شي. سی این این ټلویزیون د شنبې په ورځ یو راپور کې وویل امریکا او پاکستان پر دې موضوع هوکړې ته نږدې شوي دي، خو طالبان وایي که داسې یوه هوکړه وشي پایلې به یې د هیچا په ګټه نه وي. د طالبانو د حکومت د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی:
نو دا خبره فکر کوم د پاکستانی چارواکو هم رد کړی ده، ولیکه احیانا داسې اقدام په نظر کې وي نو دا د هیچا په ګټه نه ده. افغانستان د افغانانو ملکیت ته کورې ده، ځمکه او فضا د افغانانو ملکیت ده. داسې اقدامات که احیانا په نظر کې نیول کیږي د اواکې باید نه د افغانانو په ګټه وي نه د هغه چا چې تجاوز کوي.
پاکستانی چارواکو هم پرون رسنیو ته وویل تر اوسه د پاکستان له خاورې په افغانستان کې پوځي عملیاتو ته د اجازې په اړه هوکړه نه ده شوې. د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر فواد چوهدري له قوله امریکا د افغانستان په اړه خپله تګلاره لري، خو دوی له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې پوره ملګري دي. امریکا هم په افغانستان کې هوایی عملیات د ترهګرۍ د ځپلو په موخه کوي. په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکایي چارواکو په ځلونو د هیواد کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د داعش او القاعده د بیا فعالیتو په اړه اندېښنه ښودلې. امریکا اوسمهال په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات له قطر رهبري کوي چې وروستیو کې یو شمېر د بې پیلوټه الوتکو بریدونه هم کړي. تر خوا یې د افغانستان په فضا د امریکایي جنگي جټ الوتکو پروازونه شوي چې د طالبانو غبرګونې هم لاره. طالبانو نږدې درې اونۍ وړاندې د امریکا هوایي الوتنې د افغانستان په هوایي حریم تیرې وباله او د سمدستي بندېدو غوښتنه یې وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر شنونکي وایي پاکستاني حکومت په کور دننه او نړیواله کچه تر سخت فشار لاندې دی او مجبور دی چې د بهرني فشار د کمېدو لپاره د امریکا غوښتنه ومني. شنونکي شفیق همدرد ازادي راډیو ته وویل پاکستان وړاندې هم خپله خاوره د افغانستان پر ضد کارولې او بیا به هم امریکا ته د دې کار اجازه ورکړي.
پاکستان ته دا مهمه نه ده چې په کابل او افغانستان کې څوک واکمنان او حکمرانان دي. پاکستان ته دا مهمه ده چې د افغانستان په کومه برخه کې دوی ته ګټه رسیږي. نو زما په نظر باندې د پاکستان د ښه ګاونډیتوب تمه کول بلوی حماقت وي.
د جون پاتلسمه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایچ بی او ټلویزیون سره مرکه کې وویل هیڅ کله په افغانستان کې د عملیاتو لپاره امریکا ته د پاکستان خاوره په واک کې ورنکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په ډیرو مرکو کې دا خبره تکرار کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب هم وویل اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل چا په ضد وکارول شي، خو له ګاونډیانو یې هم د ښو اړیکو هیله لري.
و موردل چې طالبانو په افغانستان کې ادعا کړې چې هیڅوک پر دې خاوره د هوایی عملیاتو اجازه نه لري. دا ازادي راډیو دا او تاسو د راپورونو لړۍ ته غوږیست. نن د اکتوبر 24مه د ملګرو ملتونو له ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو سازمان په 1945 کال کې تاسیس شوی دی. دغه سازمان د نړیوال امنیت د خوندیتوب او سولې د هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو د پراختیا او د ملتونو په اعمالو کې همکاري او همغږۍ ته د رسیدو په هدف له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جوړ شو. افغانستان هم په 1945 کال کې د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. نور حال په دې راپور کې واوري.
د اکتوبر 24مه د ملګرو ملتونو ورځ ده. سږ کال دغه نیټه داسې مهال را رسیږي چې په یاد سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مسله او د دې کرسۍ برخلیک د تا او ما ترمنځ جنجالي شوی دی. تازه خبریاله انیسه شهید چې د افغان میرمنو په یو پلاوي کې د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د دغه سازمان له یو شمېر استازو او د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره کتلي ازادي راډیو ته ویلي په یاد ناسته کې د افغانستان استازې نه و چې د دغه هیواد د خلکو ستونزې تر نړیوالو ورسوي. دوی د افغان ښځو او نجونو د ستونزو په تړاو د دغه سازمان له استازو سره کتلي وه. مخکې له دې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت استازي غلام اساقزي له ملګرو ملتونو غوښتي و چې دی په خپل ځای پرېږدي او د راپورونو پر بنسټ چې یاد سازمان هم ورسره دا خبره منلې وه. ټاکل شوی و چې غلام اساقزي د 13 سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې وینا وکړي، خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوم یې د ویناوالو له نوملړ وایستل شو. خاغلی ساقزي وروسته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د ملي ګټو او په یاد سازمان کې د دغه هیواد د کرسۍ د خوندیتوب لپاره په غونډه کې خپله وینا لغوه کړه. خو له کله چې د خاغلی ساقزي د وینا په اړه له رسنیو خبرونه خپاره شوه، طالبانو په دې اړه توند غبرګون وښود او ویې ویل چې ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ کرسۍ د دوی اساسي حق دی چې باید ورکړل شي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه ملګرو ملتونو سازمان ته په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مخکنی ویان سهیل شاهین معرفي کړی دی، کوم چې تر اوسه دا کرسۍ نه ده ورکړل شوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د تازه خبرو لپاره له ښاغلي ساقزي او شاهین دواړو سره وغږیږو، خو یو سره هم په اړیکه بریالي نه شو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی وایي دوی د یو مشهور نظام ټول اصول پوره کړي او ملګری ملتونه باید ورسره تعاملاتو ته چمتو شي.
د اسلامي امارت هیله دا ده چې د ملګری ملتونه له اسلامي امارت سره د یو مسؤل جهت په توګه تعاملاتو ته آماده سي. اسلامي امارت په خپل جانب کې ټول هغه نمونه او اصول چې په نړیواله کچه د یو نظام د مشروعیت لپاره کافي بلل کیږي هغه پوره کړي دي. هیواد پر ټول اراضي باندې بشپړ کنټرول لري او همدارنګه په هیواد کې سرتاسري امنیت تامین شوی، ځوابګو نظام تشکیل شوی دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان لپاره د خپل استازولۍ یونیما ماموریت د شپږو میاشتو لپاره یعنی د 2022 زیږدیز کال تر مارچ میاشتې پورې وغځوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو ده. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو او ورځې پونه کې اوریدلی شي. د طالبانو له لوري د کابل له نیول کېدو وروسته د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې ترهګریز بریدونه زیات شوي. د اکتوبر په 6مه د خیبر پښتونخوا په باجاوړ کې د وسلوال بریډ په پایله کې 15 امنیتي سرتیري وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې خبرې کوي. خو بیا مخالف سیاسي ګوندونه په پاکستان کې د حکومت پر دغه پریکړې نیوکه کړي او د امنیت د تامینولو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال شاهین بونیری راپور راکوي.
په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز په نوم د سړنیز مرکز د شمیرو تر مخه تحریک طالبان پاکستان روان کال د سپتمبر د 15 نیټې پورې په پاکستان کې 55 بریدونه ترسره کړي دي. په دې کې د ډیرو بریدونو هدف امنیتي ځواکونه وو. دغه شان په شمالي وزیرستان کې دادی وګړو پر ضد هم وسلوال بریدونه ډیر شوي دي او د ځایي چارواکو د شمیرې تر مخه روان کال دغلته ټول 50 هدفي بریدونه ترسره شوي دي. پیښور کې میشت خبریال او شنون کې مشتاق یوسفزی وایي چې په سیمه کې د پراخه پوځي عملیاتو باوجود په وسلوالو بریدونو کې ډیروالی د ولس او امنیتي ادارو دواړو لپاره د اندېښنې خبره ده او که د مخنیوي لپاره کار ونه شي نو د امنیت وضع نوره هم خرابېدی شي. نوموړي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره اړینې وسیلې او سیاسي عزم نه لري.
پاکستان فوج حکومت ډېر غټه تشینه وکړي. 2008 نه شروع شو باجوړ نه د ممندو کې شروع شو. 2009 کې بیا ټول نه غټ چې کوم عملیات نه په شمالي وزیرستان کې شروع شو. دا غیر نه غټ سپیشل شو او بیا دا یو امید و چې را د نه پس فعالیت خوشي اوس دا تقریبا په نشپړ میاشتو شو. شمالي وزیرستان کې جنوبي وزیرستان کې د خیبر کې د باجوړ کې خاص کر ډېر حمله شروع شوی دی او هدف هم د سکیورټي اهلکار دي. صوبایي حکومت سرونه وسایل نشته دومره غریب نشته. جنوبي وزیرستان په خپل باندې دومره غټه علاقه ده چې تاسو
په شمالی او جنوبی وزیرستان کې امنیتی او انتظامی چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره هلې ځلې روانې کړي دي خو د سیمې خلک خراب امنیت اندېښمن کړي دي او دغلته د امنیت پر ځای کولو لپاره احتجاجونه هم ترسره کړي دي. په شمالی وزیرستان کې یو قبایلي مشر ډاکټر ګلالم خان وزیر وایي نه پوهیږي چې د دومره لویو عملیاتو باوجود وسلوال څنګه سیمې ته داخليږي او خلک په نخښه کوي. نو موړه زیاتوي
نو کاوی شرط اپریشن صحیح کړی وای ټول نو ولې بادا پیښې جوړې ده اوس خو په ټوله باونډري باندې د دې فوجونه دي کوم ایریا چې دی لکه د مداخل سیدګی شوال دا ایریا لا کلیر هم نه دی دی چې نه دی کلیر دي ته خلک آی ڈی پیز واپس نه دی لاس هغه په غرونو دی دی آرمی پرتا ده په سمو کې دی دی نو څنګه خلک راشي پر بنو پر راځي دا څنګه راغلو موږ په دې نه پوهېږو. دا خو دوی یا اپریشن صحیح نه وکړې که بیا اپریشن صحیح کړې او دا خلک څرنګه راغلو دا صرف د دوی د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي.
دا په داسې حال کې دا چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبرې کوي چې د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا یې ردعمل راپارولی دی. پاکستاني طالبانو د حکومت سره د مذاکراتو راپورونه رد کړي دي.
و امر ویدل چې د طالبانو له لوري د کابل له نیول کېدو وروسته د پاکستان په خیبر پختونخوا کې ترهګریز بریدونه زیات شوي. د اکتوبر په 10 د خیبر پختونخوا په باجاور کې د وسلوال برید په پایله کې 15 امنیتي سرتیري ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې خبرې کوي. خو بیا مخالف سیاسي ګوندونه په پاکستان کې د حکومت پر دغه پریکړې نیوکه کړې او د امنیت د تامینولو غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 870 او 15000 نوی مندل شي.
لازدی رادیو د څلور بجو یوې ساته خبری خبرونه څخه د راپورونو لړۍ اوریزه مجیب حبیب زایم. په کندهار کې د شیعاګانو پر لوی جمعه د برید تر ټولو کوچنی قرباني پرون شنبه خاورو ته وسپارل شو. د علي میسم په نوم دغه 14 کلن ماشوم چې پر جمعه د برید پر مهال ټپي شوی و د خپل کورنۍ دریم غړی دی چې په کندوز او کندهار کې د داعش ډلې په بریدونو کې وژل کیږي. د دغه وژل شوي ماشوم کورنۍ له طالبانو د امنیت خوندي کولو غوښتنه لري. په اړه یې راپور واوري.
د شیعاګانو پر جماعت د حملې د کم عمره قرباني جنازه دا په کندهار کې د امام برګه یا د شیعاګانو پر لوی جماعت د بریدونو تر ټولو کم عمره قرباني دی چې خاورو ته سپارل کیږي. ډیر لسکلن علی مسیم د خپل پلار عزت الله او نیکه اجی نعمت الله ورسته د رجبی د کورنۍ دریم غړی دی چې د داعش ډلې یا اسلامي دولت په ورستوي بریدونو کې ل ټپکېدو ورسته د ژورو ټپونو لامل ساور کوي. د ماشوم علي مسیم پلار دریونی وړاندې د کندوز په سید آباد سیمه کې د جماعت د برید پر مهال او نیکه د رواني اکتوبر میاشتې په 15مه نیټه په کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت د ورته برید پر مهال ووژل سو چې د هم د ژورو ټپونو ورسته د شنبې په ورځ ساور کړه. د ووژل سوي ماشوم د کورنۍ غړی عبدالرازق
هغه د شهید نعمت الله زما ورور دی د دوام قبر نو هغه د لمسی ټپي و زما د شهید عزت الله زوی دا اته ورځې په میرویس روغتون کې پروت و. نو خلکو راله خارجیان راله ایرانیان راله ما بازارې ورته کول چې دلته زموږ یو ټکور ټکور ملک دی دغه یو ځای ته انتقال کوي دلته داسې دده دوا نسته.
عبدالرازق له طالبانو غواړي چې د اهلي تشیع امنیت ته دی توجه زیات کړي.
زما د مشران سره د امارت اسلامي سره دغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، به خصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دی، بې دفاع خلک دی، بې ازار خلک دی، په خدای دې مې قسم چې ډېر مظلوم دی، پر دې باندې دی یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپیش دی نو غنسي.
د داعش ډلې په روانه میاشت کې لومړی په کندوز او بیا په کندهار کې د شیعه مذهبو پر جماعت خونړي بریدونه وکړل چې نږدې 130 کسان پکښې ووژل شول او 300 نور ټپیان شول. کندهار کې د اهلي تشیع مشران وایي افغانستان کې ډېری وخت د پیښو د عاملینو په نیولو کې ناغېلي کیږي، خو دوی له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملین دې خلکو ته ورپکو تکړي. په کندهار کې د شیعهګانو د جماعت د شورا غړي اسد الله وایي طالبانو لا هم د دوی پر جماعت د برید د عاملینو د نیولو په برخه کې خپل ژمنه نه ده پوره کړې.
او کس کی عملیات به عقده گرفته یا عملر به عقده گرفته
هغه کسانو چې د بریټ مسؤلیت و مانه چای د تعقیب هڅونه کړه ترڅو دا کسان پیدا او د قانون منګرو ته وسپاري. که څه هم دوی وویل چې دا کسان بنیسی خو په عمل کې څه نه دي شوی او خلکو ته ثابت نه کړ چې په پیخه کې هکیل کسان نیول شوی. موږ د اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ امنیت خوندي کړي.
امارت اسلامي می خواهش ورسته کی امنیت مردمه بګرن.
د کندهار د ری هاف زیاروند د امام بارگا جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنو نږدې شپته کسان ووژل او شاوخوا بیا نورې ټپیان کړه. د ټپیانو له جملې شپږ ویشتنه ایران هیواد ته د درملنې په موخه ولېږدول شول، خو دیرلس کلن علي مسیم رجبي ځکه ونه لېږدول سو چې ډاکټرانو یې حالت وخیم بللی وو. له دې پیښې شاوخوا لس ورځې تېرېږي. طالب چارواکو ژمنه کړې وه چې د برید عاملین به نیسي او محکمې ته به سپارل کېږي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د آزادی رادیو دا او تاسو د راپورونو لړۍ ته واګیاست. په هلمند ولایت کې د جګړو له امله ویجاړ شوي پلونه او پلچکونه بیا رغول کیږي. د هلمند ولایت د لښکرګاه ښاروالۍ مسؤلین وایي په ښار کې هغه پلونه او پلچکونه بیا رغوي کوم چې د جګړې له امله ویجاړ شوي وو. د هلمند اوسیدونکي هم د ښاروالۍ دغه کار ستاینه کوي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د ښاروالۍ له لوري د هغه پلونو او پلچکونو د بیا رغولو چارې پیل سوي کوم چې د تیر جمهوري نظام پر مهال وسلوالو طالبانو د افغان پوځ د له منځه وړلو لپاره په ماینونه الوزولي وه. د لشکرګاه ښاروالۍ ویان محمد ظاهر شاه ابشار وویل چې یاد پلونه او پلچکونه د ښاروالۍ په بودیجه رغول کیږي. نموړي د غپلونو او پلچکونو شمیر یاد نه کړ کوم چې دی د بیا رغولو هوټ کړي، خو ای چې لمړی غپلونو او پلچکونو رغوي کوم چې د خلکو تاګ راتګ پر زیات دی او وړتیا ورته زیاته وي.
پلچکونو رغول په برخه کې موږ اقدام سره کړ دی، ډیزاین جوړ دی، موږ هر پلچک جلا ډیزاین کړ دی او ان شاء الله په نږدې راتلونکي به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل سي. موږ د ښار بیلابیلې برخې چې تاسو معلومیږي د شیدانو چوک یعنې د منار چوک دغه پلچک موږ جوړ کړی دی، هغه مو ګټې اخیستنې ته سپارلی دي. د ښار په بیلابیلو برخو کې هم اوس هم موږ فعالیت شیدان لري. هغه برخې چې ډېر اړتیا وي موږ به هلته دغه چاره ګړندۍ کوو او تصرف کوو.
ښاغلی ابشار زیاتوي چې دوی په لشکرګاه ښار کې د هغه سړکونو د بیا رغولو چارې هم پیل کړې کوم چې ځینې برخې تخریب شوي دي. بل خوا بیا د لشکرګاه ښاریان د ښاروالۍ د مسؤلینو د دغه کار ستاینه کوي. دوی وایي که چیرې یاد پلونه او پلچکونه بیرته ورغول سي د یو پلوه به د ترافیکي پیښو مخنیوی وسي او د بلې خوا به په ښار کې نظم رامنځته سي. د لشکرګاه ښار دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل:
نوم احمد شاه دی، د هلمند ولایت لشکرګاه ښار اوسیدونکی یم. که چیرې دا پلچکونه چې په وروستي جنګ کې له منځه وړل شوي دي، غورځول شوي دي، دغه جوړ شي دا ډېر ښه کار دی، او د ښار د ښکلا دپاره چیرې دا جوړ شي دا به ډېر ښه وي.
د لشکرګاه ښار اوسیدونکی یم. د دغه پلچکانو جوړېدل چې په وروستي جنګ کې له منځه وړل شوي دي، نو د دو جوړېدل خو ډېر ښه کار دی. یو خو د ښار د ښکلا د خبره ده، او بل دا چې د ماشینان یا کوم وسایل چلته تګ راتګ وي، نو د هغو دپاره زمینه برابرېږي او د هغو دپاره یې وسطه کېده.
د دغه ولایت د ښاروالۍ مسؤلین پر داسې وخت د ویجاړ سوو پلونو او پلچکونو د بیا جوړولو خبر ورکوي چې د دغه ولایت په نورو سیمو کې د تیرو جګړو پر مهال په لسګونه روغتیایي مرکزونه، ښوونځي، لوی پلونه، عامه تاسیسات ته هم زیان اوښتی دي، او ځینې